السلام علیکم. د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چارې پر مخ وړي د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې هغه ډول چې لازمه ده رښتینی مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په هراري کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سوریې حکومت او وسلوال مخالفان باید د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو اوسنی فرصت درک کړي. د خبرونو تفصیل. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای د په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. عبدالی له هندي ورځپاڼې ANI سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي، او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. عبدالی زیاتوي کله چې تروریزم پر وړاندې جګړه یادیږي نو باور داده چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي، نو پاکستان باید په دې لار کې دوه مخه چلند ونه کړي. افغان حکومت د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو سره همغږی دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي، او ټینګار کوي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو د زالو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي، خو اسلام آباد وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. راپورونه وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وچلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی، او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. حسین خابري د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیري او بیا وژلو په تور په جرمني کې ونیول شو. نوموړي دا کړې چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغه صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود، خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلي چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلنو. ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کوله، او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون یو حقوقي سلاکار و. نوموړی د تیر کال د اکتوبر په 14مه له جنسي تیري وروسته ووژل شوه. حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په توګه جرمني ته رسېدلی و. د ننګرهار د کنن ریاست چارواکي وایي د دې ولایت بې وزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باغچې جوړ کړې دي. د ننګرهار د کنن او مالدارۍ مشر رفیع الله رحیمزي پرون خبریالانو ته ویل چې د تیر کال د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ دغه شمېر باغچې بې وزلو میرمنو ته جوړ شوي، څو له میوو او ترکاریو څخه هم په خپله ګټه واخلي او همې محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي. نوموړی زیاتوي چې ټاکل شوی روان لمریز کال 450,000 نیالګي په دې ولایت کې کښېنول شي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوه یې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کوي. که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به هم خپله کړي، خو که چیرته زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړه نو د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي، پنځم لوبا به بیا ټاکون کی وی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي. د مستورا پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو دمخه دا څرګندونې وکړې، او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
We were just discussing with the special envoy that it is
they were among the zangdio plavius rabahs wakr che osi waqt ra rasidale de zana po hegam da ba de we rikhtuni mafiqe la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bayt pail shi zaka urban shwe de aw do ham osi o fursat barabar shwe che bayt gata tri wa khistal shi. د سوریې د سولې خبرې تر لسمیاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنجشنبه پر د سوریې نصره جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکایي چارواکو په وینا صالح خلیل د النصره جبهې دریم درجه قمندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د الدره سیمې مسؤول دی. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت وایي دا دواړه د النصر جبهې خونړۍ وسلوالې ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلوالې ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول، په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالي سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلې دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندۍ له امله مړه شوي دي. سری میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کیدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلیز ایستل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییزه ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډی هیواد اجازه نه لري چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د چین پوځي وسایل د افغانستان په خاوره کې دننه ګزمې کوي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې ورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایتو د ګزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې ګزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی و، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیڅ چاته د منطقي هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. موږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته، او دا د موږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چی ته تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د نننه د چین د پوځي وسایتو د غزمې خبره رد کړې و، خو هغه ویلي و چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. شغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکاري د موافقې په چوکاټ کې تر سره کیږي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت د هم نمنی چې کوم ځنګړي هوا سره دی پر پوله ګټ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وایي د سیمې ټول هغه ودونه چې له تروریزم څخه ځانمن سوي او یا خطر احساسوي په خپل هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي دي خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم تغیر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو په منطقه کې قرار لري تاکسي او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونی داسې محل سوی چې د فبروري پر 22 نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبري اعلان وکړ چې چینایي لوري په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري زده، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای شي لنړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختاق او د سولې بهیر په پیوړی کې دوکې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنیو لمن د هغه واده سینګیانګ ایالتونه غزيږي او هلته د افراطی ډلو د نفوذ بایس نسی. سینګیانګ د چین هغه نامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروسته یو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوی دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان تر اغلی د اروپאי پرلمان او پلاوی وای د افغانستان سولې پروسه باید افغان شمول او سیو د هوا ټولو وګړو ته پکې ونده ورکړ شي. د دې پلاوی غړي پیټرس استوریس د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان ته ویل چې اروپאי ټولنه په افغانستان کې دروان وضعیت پیچلتیا درک کول شي، خو ل دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لړۍ باید دوام وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې په دې پروسه کې په افغانستان کې ټول مش قومونه سیاسي او مدني بنسټونه او مخاور ګډون لري او په ډیرو مواردو کې د دوی له سلام مشورو څخه ګټه اخیستل کیږي. عباد الله حننزی او د موضوع جزئیات.
د اروپای پارلمان یو پلاوی چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی ټینګار کوي چې د سولې یو رښتینی پروسه باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د هیواد ټولو برخو ته پکې ونډه ورکړ شي. د دغه پلاوی غړي پیټرس استریوس د پنځشنبه پر ورځ رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له هوکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه لړۍ باید دوام پیدا کړي. خغل پیټرس وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو قومونو، مدني ټولنو او ښځو ته ونډه ورکړل شي. دا وایي موږ د افغانستان د روان وضعیت پیچلتیا درکولی شو. موږ په دې باور یو چې د سولې لپاره لومړی ګام ډیر ښه و او دا باید دوام پیدا کړي. د سولې یوه رښتینې پروسه چې پکې مختلف قومونه، ګروپونه او ښځې ګډون ولري باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د نورو ولایتونو ونډه هم پکې ډیره مهمه ده. دغه پلاوی وایي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ وسي او د دغه هیواد ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. فرانس مایکل میلبن ویلي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیر یو نیم کال کې هڅې شوې دي او د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دې ښکارندوینه کوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جګړې له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. اخوا د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې د سولې پر روانه لړۍ کې د افغانستان ټولو قشرونو ته ونډه ورکړ شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پا روانه خبرونه کې لځوان شاعر عبد الوارث بریمن سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانه ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړی او د دې رسالې په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالری کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 تنو زده کوونکو اویا اثر نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلی شوي چې تاریخ راته مستند ولی شي. پوهنوال باوري د انزورګری او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډیر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 16 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیون یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه یې په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمیر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اوریدلی شي. د اطلاعات او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوی دا راتلونکې اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډیر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډیر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګ د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډیر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ولیمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په زوک برابر وي. زه په کور کې یو ډیر غنی کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلی زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تنځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نوي کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډیر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډیر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډیرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کیږي او ژباړل کیږي.
بل لور ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانان د وی میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې مطالعه لیوالتیا ډیره شوی او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینوال دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چه پا خوز که ده اطلاعات و فرهنگ ریاست بادانه او پا شیخ زاید پهمتون که یو یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنگا پا زین نور و علمی، تورنیزو او خوانیزو بنسرتونو که هم واره کتابتون نشته چه ده کتاب مینوال ورسخه گته اخلی.
پا افغانستان که ده نام نوسیم و تاریخی اثر ده تخریب لخطر سر مختی. ده اروزگان ولایت چارواکی وای چه پا اروزگان که شاوخوا دو دیرش تاریخی اثر موجود و چه اوسی یو شمیر نلیدلی دی. نوراله اوروزګان از مغام کار شریف الله شرافت را کوي.
د اوروزګان سیمیز چارواکی وای هغه تاریخي اثر په کندوالو بدل سوی چې کلن وړاندې به خلک لیدو ترتله. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته ویل چې د اوروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا دو جرش تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر له منځه تللي او ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې، د تاریخي اثارو د له منځه تلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت پورې رسولي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعات و کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2-3 سوه 4-5 سوه کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي، د دې سه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 4-5 کاله حکومت کې او مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعات و کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي اثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستیو جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ شوي. خو اوروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دي چې د تاریخي اثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دي. لدی سره په اوروزګان ولایت کې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي اثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر عطاولا افغان تاریخي اثر د یو سیمې لپاره مهم بولي او وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تیر یادونه له لاسه ورکړو.
اوروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه په چوره ولسوالۍ کې توره چینه، همدغه سره د ابي بابا زیارت او ملا دربار زیارت،
په ورته وخت کې د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایب هم دا مني چې په اوروزګان ولایت کې تاریخي اثار له منځه تللي، خو وایي چې دا اثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي اثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
په متاسفانه په اوروزګان کې لکه څنګه چې نورو ولایتو توجه کېږي، یاد دی چې مرکزی حکومت چندانې توجه دلته نه کوي. خو موږ د مرکزی حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان چې دغه سیمو چیرې چې موږ تاریخي آبادات لرو امنیت خوندي شو، هممهاله به موږ د دوی د ساتنې لپاره لاس په کار کې یو.
د یادونې وړ ده چې په اوروزګان کې د هغه تاریخي توکو د راټولولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري.
شکولی پیزا کی اخوان گل جی دروازکان کرد از مرو کرل ور تاریخ گل جی دروازکان
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې ورستو کې د افغانستان د ماشومان او د ملاتړ نړیوال سازمان کابو یو سلو شپېته عنوانه کتابونه ماشومان ته چاپ کړي دي. زموږ همکار همایون واد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتلې چې دا کتابونه د کوم معیار له مخې غوره شوي وو.
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوي دي د یو ډیزاین له مخې، د یو مشخص ډیزاین له مخې، د دې 50 عنوانه د لیکوالو د خوا، یعنې د مسلکي لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ لپاره تجربه لري د خوی د خوا لیکل شوي دي. د دې 1.5 عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو له خوا لیکل شوي دي. تقریبا په ټوله کې 3200 کیسې د یو ملي سیارې د لارې چې مونږه بلاره چولې و دغه لارې سره راټول شوی و یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په غوږ کې د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت آزاد لیکوالانو ګډون درلود و کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه درې زرونه زیات کیسې وارزول شول او د دې په پای کې دغه اتیا عنوانه په دری کې او اتیا عنوانه په پښتو کې غوره شوې دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ شول که دغه پروسه مر تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت د دوی د افغان لیکوالو د خوا لیکل شوي دي، بیا د دوی ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوې ده د تخصصي انزورګرانو د خوا او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر له مخې ویشل شوي دي، یعنی د څلور کلونو تر دولس کلونو ماشومانو لپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې نیم میلیون د دې کتابونو چاپ شوی دي په یولس ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دغه کیسې چې چاپ شوی دي تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغو کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسې ماشومان ته باید یو څه ورزده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم یې لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دې و چې ماشومانو ته مونږ یو نوې هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسې لولي د تاوتریخوالي نه لري وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډېر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنی په یو نحو یو مثبت پیغام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده، تاسو کتلی د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړ شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیغام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې اتیا کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي، کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې یو مثال ورکو، د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیغام و. یعنی کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیغام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي که نه؟ همدغه اتیا کتابونه دا به وروستی ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته، د خلکو ډېر زیات توقعات دي، مونږ ته هره ورځ داسې رسیږي. نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا ده چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د دې کتابونو په چاپ او توضیب ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ که نه کتابتونونو ته یې ورکوئ چې هلته یې خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په شپږ زرو موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونونه یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ درې زرو کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او د هغه له مخې به دوی دې ته اړ کیږي چې دا کتابونه یو عام شتمنی ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنی دوی رجستر شیت لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه د نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي دوی ته سپاري بل ماشوم ته ورکړي. یعنی دا یو عام شتمنی به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغو سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته مو ورسوي کنه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه مونږ سره په تماس کې دي او زمونږ یې مشترکه هڅه دا ده چې وکولای شو دا کتابونه هغو سیمو ته ورسوي چې زمونږ دفترونه نشته دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
کله نا کله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږۍ، مرستې او لوري بار په اوږه اخلي د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کېدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تبه وازمایي. وږ به شو وږمې جبارخیل ته.
د سپوږمۍ را کوزیدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په آسمان کې نڅېدله، لاندې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تاندو ونو، ویړو کروندو، کورو، زنگلونو او روانو سیندونو تا پخوند خوند و کتل او زمکی تا دا کزیدو عرضوی پزرکی غزوانی وکلی. او ریزی را و بللی او ورطایی و بیل او ریزو لما سره دا زمکی پسفر کم رست وکلی. او ریزی دا سپوگمی دی خبری حیرانی دریانی کلی. زکه دوی تا مناسبه نکاری دا چه سپوگمی خوری نده تا کزشی. قوچه رنگه چه سپوگمی دی را ورباندی گرانه و او ده غید خوشاله ساتلو لپاره هر خدمت تا تیاری وی نو غیده یه بویل بسترکو. سپوگمی بویل زغوارم ده خاورین دنیا پا روانو سیندونو که ولان با. زغوارم ده بنیاد امانو ده وطن پا پتو او باغونو که ده سبو او میبو مزو چکم. زده زمکی پا مخ ده گرزیدو عرضو منیم. وریزو چې د سپوږمۍ خاطر ډیر ورباندې ګران وو د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریزو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کیناسته او د ځمکې په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریزه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل سمدستي یې څیرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي. آسمان وریځو پوښلی وو او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانه وي او د بوټو وښو ګلونو له نا اشنا عطرو او رنګه رنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې، سیند ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وي چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړي. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاکساره سړی و جینکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډیر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کیښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وي د بزګر په خواره جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموزېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کیښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ یې له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې را وبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران بوورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوی ناآشنا ونی لازم کیرا او بوټی دلی. بوټو ته ورته دغه ونی په خوا هیڅ چا نه وی لیدلی. ناآشنا ونی د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوې، رابه پرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روخانه زرغونی پاڼې وکړي، او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلي وي را وټو کېدل، او سری روخانه میوې راوړي. ناآشنا ونې ژر ژر لویدلې، او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل، او چې وی څکل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته، او د یربا نوم یې ورباندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون له ګټو خبر کړل، او وی پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي، او ځای یې له بنی ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو، ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه، او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هېره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړې، خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستې په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان د شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې د کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په خړه ولې کې؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړي چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د غیر برسری کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړه یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک به لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جزئیه یم. کنه فرزن کزه دی حالات قربانی شویم ډیر خلک دی حالات قربانی شوی کزه دی پښتو دی رسمیات او دی رواجونو نه کړی دلیم ډیر خلک دی چې همدغه سی کړی دلی دی نو بیا به ما आवाज او دی ما شیر به همدغه خلکو ته هم خوند ورکی ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپل سترګې ونه بولی هغه وایي زه شاعر نه بولم
د دې جملې معنا خو یو څه داسې شو کنه چې شاعران چې دي نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې مزکه وته وایي شاعران هغه شاین ویني چې نور خلک یې نه ویني فرضاً یو خبرې په ټولنه کې یو نیمګړتیاي په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجي کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجي کوي د دوی مسولیتونو ته او کچیرته یو شاعر ونشي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی
او یو خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شایان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه یو څو کولای شي په یو داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي
بلې کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل لاشان او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللي ټیکنالوژي لفظونه دی خو توربان صاحب په کې توانېدل د شعر کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغه کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړې دي یعنی دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ورواغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي
اوس کې یو غزل راته وایي
زه زړه مطلع نشته زه زړه دا څو کاله مزل کوو زاو زړه دا څو کاله مزل کو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کی دی چې ورک دی په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خانو په پیسو لیونی څه وکا خانو د پیسو لیونی څه وکا عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپله به شل کلان یم په دغو شلو کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی ده دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خراب خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت می کده شی دی بل کال خبر وی یا دی بل میاشت خبر وی یا کلند وم دی بل حالت استازی توب کی کوم حالت کی چیز و ما مطلب دا ټول بیتونه چی دی ټول شیرونه چی دی دی خبره کوم متفاوت دی ژوند هم متفاوت تا یعنی دی اوچا ژوند متفاوت تیریږي خ خاطرات خراب خاطرات ټول په دی موک په لاشور کی زموک په ذهن کې شته بچ کله موک شیر لیکو نو هغه ټول خبره دی شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شان چې په موک تیر شوی که خ تیر شوی که خراب تیر شوی هر حالت چې تیر شوی دی مغه حالت مطابق موک بیتونه لیکو
پلو بکې یو کس روان وی یو حد ته رسی غټون کې کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه خشه
حد نه لري هوا صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی یو به شاعری نه کوله
مقصد می دا وکنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی تو به راو باسي د ناشنا تو خواته بوزي کنه یعنی دا سینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب دی ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریکو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنې د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه دې تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کېږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپل شعر شوی دي
د شعر لیکلو لپاره تھیوری کا مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په سناتونو ځان پوکړي کنا شاعری باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نشي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه و پکې
یعنې ضرور نه ده چې په دې
سناتونو هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدایه ما ته راواده کې دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري دغه ما په طبیعي توګه کارولی یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زه ورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي دا دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې حتمي دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د ده دی تل ته رسېدلی د دې د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دي یا ولی دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شیر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم،
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی دی او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو. اوس چې د ده په شعر کې دي، هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته، تکه خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې هم آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه کوم اثر چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم مو ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروان او پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي، چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپېریال اړیکه بولي. او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی او ځینه بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه راټول کړ، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هیواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی سو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو پهرحال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې اووه شتویشت کسان دي. په البیرونی پوهنتون کې
الته پختو څنګه نوې جوړه شوې ده زکریالان نوې دي کار نوې ده تر اوسه لکه د هواد نور پنتون دوی پرمختګ نه دی کړی ما وختل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي که دوی ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څېړنیزو لیکنو نو دی بیا د دې په ځای چې خپله هڅه کړې وای یا خپل ځواک په کار اچولی وای نو دوی بیا ټولونو ته مخه کوله چې هغه البته د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې تاسو پوهیږئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمېر معلوماتي یا تیوري لیکنې سخت دی حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی مګر د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څېړنیزې لیکنو ته مخه کوي د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې دی فقط د نورو مواد راخلي راټولوي او چاپوي
البته دا خو یو شیوه د تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق پدې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي له نورو آثارو نه استفاده کوي خپل نظر مر سره شریکوي زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلې دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي روخانه نه وي حتی په ځینو کې بیخي نه وي صرف هغه مطالب راټول کړي ستاسو د ابتکار د ما په خپل ډیر خوښ سو یو خدای ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلې دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نسي کولای دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره دا ډیره ښه ده څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار شوی
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم پخې په اندرانا واچول چې زیاتره تحقیقي دي مثلا د کونړ پوهنتون زکریالانو کتاب چاپ کړی دی په هغه کې د کلاسیک دورې پیژندل یا د کلاسیک دورې څېړنه کړې ده فقط زکریالان دګیدلې دي امغه معلومات د نور نه راخسته دي نه د چړنې په میار پویږي نه په غو اصول نه په غلارو چارو دی بلد دي مګر کتاب چاپ شوې ده
په افغانستان کې ځینې نوري داسې برخه هم ستدي چې غوتم باید کار وس د فولکلور ډيري برخه داسې دي چې موږ نه دي معرفي شوی په تیر کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي البته د لنډي او په برخه کې سوي دي د کاکړیو په برخه کې د متلونو او ډیر کم به د نورو برخو کې سوي دي فرضاً ځینې شیان دي چې د ژبې لپاره غټیر مهم دي فرضاً دعاګانې دي فرضاً خیراوي دي او دا یو پانګه ده یو سرمایه ده چې له ولس سره ده متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړي یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای شو بل یو څه دي د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهور دي مشهور یار ار چار اخیستي دي کار ور باندې کړای دی خو ځینې داسې دي چې چپې دي لالارو خلک ورتلای نسی په کلیو کې دي دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوره یو کې یو ډیر عجیب ځای وي وټیره داسې منار غوندې جوړه و خو ډیر عریضه هغه مې ولیدل یعنی ما تر اوسه د دې پیسې کې هیڅ هم نه و اورېدلې لومړی ځل مې و چې و مې لیدل دا هم کېدای شي بلاله ولدينا موږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا په خاطر سوي دي دغه ځینې تجربې دي دغه په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهور دي د دغه راټولول البته د بیګټ نه دي همدا سي نور ډیر مسائل دي چې کېدای شي په کار ور باندې وسی کېدای شي د کتاب یو لیکنه ماته ولولې چې ستاسو خپل هم ډیر خوښه سوي
نیازې سپتا سپ خبرو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړ چې پاګه باید ماسلین کار وکړي په دې اړه باندې هم ان شاء الله ماسلین کار کوي مونوګرافونه پر راټولېږي نور لیکنیم کوي د دې تر څنګ ځنې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړ پاګه باندې هم ماسلین د مونوګرافونو په توګه یا د دوه پرته په ځینو نور برخو کې کار مهم دی ان شاء الله دا به هم پر راتلونکي په دې برخه کار کوي نو د دې کتاب هم د سیولند نصری ټوټه د زی تاسو ولندې کوم دا د مسوده ابزلی د دې یو لیکنه ده د ژوندون کرخې وای د ژوندون بیا دیا کې د هر ګل ترڅنګ اغزي ټوکې دلی دي کله کله د دختي ګرمۍ کله مو تنده پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې ته لاسونه یوسو بس اغزی مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندونکي ستړي ستړي یاسو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخکې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرښه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو ایله دا ده دا کوم نوښت چې تاسو کړی، دغسې لیکنې او دغسې کتابونه په نورو پوهنتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلۍ دغه پیل نه له لیکوالۍ سره په عملي شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغېږي بیا به نو مطمئن یم چې هېڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سهولتونه تقریبا شته دي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده قصه؟ هلته اخبارونه شته دي، پوهنتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمینه شته ده ورته محصلانو.
بلې نیازی صاحب، موږ په پوهنتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پوهنتون په کچه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولیږي، چاپیږي، او منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپیږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولیږي، او کمیټه لري چې کیږي چې کوم یو د نشر وړي په هغې کې نشریږي. یعنې دغسې یو چارې او اسانتیاوې موږ هم دوی لپاره په پوهنتون په کچه رامنځته کړي دي.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.